السلام علیکم ستوری مشای
د مشال ریډیو خبرونه اورې په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 ناتر وی بجې د غړې کې ز منور شاه تاسو کور بایم په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو څو ریپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم اورې خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انیس اجمه وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په کوټه کې یو ماشومه د جنسي تیری وروسته وشل شوې ده په کابل کې په یو پوسی په هنتون وسلوالو برید کړي چې پکې 15 افغان سرتیری وشل شوې دي او د ترکیې ولسمشر وایي له شام سره به خپل ټوله پوله له وسلوالو پاکوي د خبرونو تفصیل د بلوچستان چارواکي وای د کوټه په اسماعیل کلی کې یو دیار لسکلنه جنې د جنسي تیری وروسته وشل شوې ده د سیول روختون بیان وسیم بیک پر مشال ریډیو ته ویل لماینه وروسته معلومه شوې چې د ماشومی سره جنسي تیری شوې ده
مشتا انجلی مړه راوړل سوه زموږ پولیس سرجن ډاکټر هنور بلوچ راته وویل چې تر معاینې وروسته ورته معلومه سوې چې پر انجلۍ جنسي تیری سوی او بیا یې په مری خفه کولو سره وژل سوې ده
بلخوا پولیسو ویلي چې پیښه په صدر تاڼه کې ثبت کړې ده د افغانستان دفاع وزارت وایي نن سهر 500 وسلوالو له مارشل فهیم پوسی اکیډمۍ سره نږدې په ساتونکو برید کړي چې پکې 500 افغان سرتیري وژل شوي او لس زخمي اندي د دې وزارت ویان دولت وزیر مشال ریډیو ته وویل چې لومړی یو ځان بچونکي د پوسی پوهنتون په ساتونکو برید وکړ او بیا نورو وسلوالو له امنیتي ځواکونو سره نښته پیل کړه نوموړي زیاته کړه یو وسلوال ژوندي نیول شوی او څلور نور وژل شوي دي د پیښې ذمهواري داعش منلې ده پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل پارټي په جدا جدا غونډو کې د فټا اصلاحاتو د زر تر زر عملي کولو غوښتنه کړې ده د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په پیښور کې به جلسې ته ویل چې د راتلونکو انتخاباتو وړاندې دي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلی سیمو نمائندګانو ته څوکې ورکړل شي بل خو پرون په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په مشرۍ غونډه وشوه د دې ګوند غړي فیصل کریم کونډي پرون مشال ریډیو ته ویل ګوند یې د سپریم کورټ او د پیښور های کورټ واک تر فټا غصب د قانون سر تر سره منصورولو لپاره نور ګوندونه په اعتماد کې اخلي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای په کراچۍ کې د دماورا وژنو د پلټن لپاره یو کمیشن جوړ کړل شي عمران خان پرون د نقیب الله مسعود د وژنې سید د کراچۍ په سهراب ګوټ کې په احتجاجي ناسته کې کسانو ته د خبرو پر وخت تور پرې کړ چې د کراچۍ پولیسو یو مشر راو انوار یو شمېر کسان ماورای عدالت وژلي دي هغه زیاته کړه
440 لوگ انہوں نے قتل کروائے دہاغو 440 کسانو پاڑا پلٹن پکار د چی ماورای عدالت وجل شوی دی او دراو انوار پشان قاتلانو ته پکار د چی سزا ورکړل شي او زو د سپریم کورٹ ل چیف جسٹس څخه ختم لرم چې هغه به هم دا وګوري چې د دې پولیس افسر چې د پولیس په وردی کې قتل کړی دی تر شا څوک دی او باید هغه هم معلوم شي
د جنوبی وزیرستان نقیب مسعود د جنوري په 14 په کراچۍ کې د اس اس پی راو انور په مشرۍ په یو مبینه پولیس مقابله کې پر دې تور وشل شو چې داغه تعلق له تحریک طالبان پاکستان سره دی خو د سند حکومت لخوا جوړ شوی پلټنیسي کمیټه نقیب مسعود بیگونا ګرځول دی د جنوبی وزیرستان مسجد مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د خخ ماینونه پاکل شي او د نقیب مسعود وشونکو ته د سزا ورکړل شي مسجد مشرانو د غوښتنې پرون په چمکلې سیمه کې د امنیتي ځواکونو او پولیټیکل چارواکو د یوې جرګې پر مهال کړې دي د جرګې یو ګډونوال اډوکیټ ملک صلاح الدین په دې اړه پرون مشال ریډیو ته وویل چې چارواکو ورته د ماینونو پاکولو لپاره د هلو ځلو له دې متاثره کسانو ته د معاوضې ورکولو په اړه جزئیات ورکړل
چنگلا کاری پہ دے مردے پورا خودوالا کاری پہ دے انجر دے زخمی دے پورا ٹیکنگ جو چیز چکی مرفان احمد ملک تا آرمی چیف کمر جاوید باجوہ طرف ہے مسید قوم تا دا میسج ویلکو چی دے نقیب شہید پورا مشکو خور جڑائی کو مکین شے جے دبا چون پا پشوی لور نوی جے دے تعلیمی اخراجات آرمی چیف و پاکستان آرمی برداشتا ہوئی
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د رستیو کې د سمک لاندې بمونو چاودیدو له وجې ګڼ کسان زخمیان شوي او وشل شوي دي د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې بچینې د واده نه انکار کولو له وجې وشل شوې ده د وشل شوې جینۍ یو خپل زهیر برکی نن مشال ریډیو ته ویل د لکی مروت سره تعلق لرونکي دا جینۍ آسمان امیده او د طب زده کوونکي وه زهیر برکی زیاته کړه یو تن آسما سره واده کول غوښته خو د هغې د انکار وروستو دې تن د خالي په ورځ وویشته نوموړی وایي آسما پرون په هسپتال کې سا ورکړ د دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان شمنه کړې چې له شام سره به خپله ټوله پوله لاغو کسانو پاکه کړي چې د وسلوال ګرځولي دي. رجب طیب اردغان دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې د شام د شمال په آفرین سیمه کې د ترکیې پوځي عملیات دویمې اونۍ ته داخل شول. په شمالي سیمه اماسیا کې د خپل واکمن ګوند غونډې ته په وینا کې اردغان وویل چې له وسلوالو څخه د پولې پاکېدو وروسته به ترکیه په هیواد کې د شام د کډوالو خپلو سیمو ته بېرته تلل باوري کولی شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي له امریکا سره د روپۍ ټولنې تجارت ډېر غیر شفافه دی. نوموړي خبرداری ورکړ چې دا کار ډېر بد حالات هم رامنځته کولی شي. ولسمشر دا څرګندونې د برطانیې آی ټي وي چینل سره د جنوري په 13 خبرې شوې مرکه کې کړې دي. ولسمشر ټرمپ پر دې موقع وویل کله چې د تجارت خبره راشي نو اروپایي ټولنه له امریکا سره ډېر غیر شفافه چلند کوي. نوموړي زیاته کړه امریکا هلته ډېر په ګرانه خپل سامانونه لېږدوي او اروپایي ټولنه بیا د ټیکس بغیر یا په ډېر کم ټیکس کې امریکا ته خپل سامانونه وړي. او اخیری خبر دا چې د امریکا د ریپبلیکن ګوند او مخکښو سینیټرانو له ولسمشر ډونلډ ټرمپ څخه غوښتي چې د 2018 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلت په لړ کې د ځانګړي سلاکار د بلټونو په اړه په ښکاره له څرګندونو ډډه وکړي. سینیټرانو لینډسکی ګراهم او سوسان کولینز پرون په جلا ټلویزیوني بیانونو کې له ولسمشر ټرمپ دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې د رسنیو د رپورټونو له مخې ولسمشر هڅه کړې وه چې په تېر جون میاشت کې ځانګړي کونسل رابرټ میولر له دې وجې له دندې لرې کړي چې ولسمشر دغه پلټونو دایره غزولو په کار غوسه شوی وو. دا خبرونه پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د انیس اجمل لنډه د سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. په کوټه کې یو 14 کلنه جنۍ له جنسي تیری وروسته وجل شوې په اړه یې تفصیل درکوو. د کابل د نننی سهار برید وروسته حال هم لرو. عوامي نېشنل ګوند ویلي قبایلي سیمې د زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. دا راز د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي هم وایي د لړ کې به ټول ګوندونه په اعتماد کې اخلي. تیره ورځ په جنوبي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامی او پوځ چارواکو د قبایلي مشرانو سره یوه جرګه کړې. په دې کې په کومو مسلو خبرې وشوې؟ د دې جرګې یو ګډونوال قبایلي مشر وایي د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ګلاله اسماعیل وایي له ګواښونو باوجود به خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
نو اخر کله پورې به مونږ خاموشه کیږو او اخر کله پورې به مونږ دا وطن پرېږدو؟ سما دا یو ځوان چې داسې په دې وطن کې یو مثال جوړ شي چې خبره کول جرم نه دی.
یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو د نن ورځې په خبرونو کې د سلورمې غړې تر رسیدلې. په پیښور کې د ورځې 12 بجې شوې دي او 9 منټه د پاسه. د روانې غړې اولنی ریپورت ته ورزو لکه څنګه چې مخابرونو کې هم واورېدل. د بلوچستان چارواکي وایي چې د یوې 14 کلنې جنۍ مړې موندل شوې چې د جنسي تیری وروسته وجل شوې ده. پولیسو ویلي چې پیښه یې په صدر تاڼه کې ثبت کړې ده، خو په دې اړه یې لا هم د یو چا پر ضد رسمي مقدمه نه ده درج کړې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې له ماشومانو جنکو سره د جنسي تیری پیښې ریپورت کېدل زیات شوې دي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
چارواکي وایي د انجلۍ پرون په کلي اسماعیل کې په خپل کور کې وژل شوې ده. د دې ورور کامران پرون د کوټې په سیول هسپتال کې خبر اعلان تول چې خور یې په کور کې یوازې وه او چې کله له بازاره کور ته ستون سو نو خور یې مړه وه. د سیول هسپتال ویاند وسیم بیگ بیګا مشالې ډې تول چې تر معاینې وروسته معلومه شوې چې له هغې سره جنسي تیری شوی. دی وایي موږ ته انجلۍ مړه راوړل شوه. زموږ پولیس سرجن ډاکټر هنور بلوچ راته وویل چې تر معاینې وروسته ورته معلومه شوې چې پر انجلۍ جنسي تیری شوی او بیا یې په مری خپکولو سره وشل سوی ده. خو په اسپیتال کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال د پولیسو یو مشر اس اس پی جواد احمد له دې ویلو ډډه وکړه چې ګواکې له ماشوم سره جنسي تیری سوی. البته ده وویل چې دوی به ډی این اے د معاینه لپاره لاهور ته استوي. په پاکستانی رسنیو کې له ماشومان سره د جنسي تیریو د پیښو رپورټونه خپرېدل له هغه وروسته زیات شوي چې د جنوري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د پنجاب په کسور ښار کې د یوې او کلنې ماشومې زینب مړی وموندل شو. وروسته پلټون وښودله چې دا ماشومه تر جنسي تیری وروسته وژل شوې ده. پولیسو د عمران علي په نوم یو کس له زینب سره د جنسي تیری او وژنې په تور نیولی دی. په مردان کې هم د جنوري پر 14مه یوه 4 کلنه ماشومه اسما تر جنسي تیری وروسته وژل شوې وه. د پاکستان سپریم کورټ د دې پیښې نوټس اخیستی و او د جمعې په ورځ یې د خیبر پښتونخوا پولیسو ته په 24 ساعتونو کې د رپورټ جمع کولو حکم کړی و.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
منګا هڅه کوو چې د کابل د نن سهار د برید ورسته حال واخلو. خو په سیمه کې د مشال ریډیو خبریالانو سره زمونږ رابطه نه برابرېږي. البته د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې په حمله کوونکو کې یو تن ژوندې نیولی او 4 نور وژل شوي دي. نوموړي وویل چې په دغه پیښه کې د ملي پوځ 15 عسکر وژل شوي او 10 نور جوبل شوي دي. په دې اړه تفصیل به هم اخلو خو چې زمونږ خبریالانو سره رابطه برابر شي ورزو یو بل رپورټ ته. پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل پارټۍ په جدا جدا غونډو کې د فاټا اصلاحاتو د زر تر زر عملي کولو غوښتنه کړې ده. د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د سپریم کورټ او د پېښور های کورټ واک تر فاټا د غزولو قانون زر تر زر منظوري او عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ودی خان بیا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د فاټا د وزیرانو د مېر معلومولو غوښتنه کړې ده. تفصیل له عبدالحی کاکړو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین جلسې ته د وینا پر مهال دا غوښتنه وکړه او پیپلز ګوند بیا هم پرون د فاټا اصلاحاتو په اړه په اسلام آباد کې ځانګړې غونډه وکړه. اسفندیار ولی خان په خپل وینا کې وویل چې باید تر راتلونکو ټول ټاکنو لمخه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي سیمو چوکۍ معلومې کړل شي.
پر روان الیکشن نه مخکې باید چې فاټاله په صوبای اسمبلی کې سټونه ورکړی شي او زه خو یو قدم مخکې مزم. آئینی ترمیم ورل پکار دی چې اوشي چې یو مخصوص تعداد د وزیرانو په صوبه کې به د فاټا نه وي. چې د فاټا خپل وزیران کینی نو هغوی به د خپلو خلکو مسلې حل کوي او په هغې به زیات ښه پوهیږي هغوی.
برخه پرون په اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په مشرۍ کې غونډه سوي. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا په 13 پر فاټا اصلاحاتو بحث وسو. پر دې موقع آصف علي زرداری وویل چې دوی د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د اورګډولو ملاتړ کوي. نوموړي غوښتنه وکړه چې باید د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واکو اختیار ژر تر ژره فاټا ته وغځول شي. د پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري فیصل کریم کندی بیګا مشال ریډیو ټول چې د دوی ګوند هڅه کوي نور ګوندونه وهڅوي چې له سینټ څخه د سپریم کورټ او پېښور های کورټ قبایلي سیمو ته د غزولو قانون منظور کړي.
پاکستان پیپلز پارٹی په کوشش کوي چې د پارټیانو د سیستم غوړي ریفورم سره به اون بورډ کې د پی ټی ایم غوړي چې دا وشي نو نو غوړي دا وشي ټول پارټیانو غوړي به پکار نه چې اکثر کا وټه شي.
د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري پر 12مه د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د رائے کار تر فاټا د غزولو قانون منظور کړی وو. دا د فاټا اصلاحاتي رپورت د یو شمیر سفارښتونو برخه ده. که څه هم د پاکستان یو شمیر ګوندونه د فاټا اصلاحاتي رپورت ملاتړ دي خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډله دا غوښتنه کوي چې د اصلاحاتو په اړه دي د قبایلي سیمو د خلکو د خوښي معلومولو لپاره ریفرندم وسی.
بلخوا تیره ورځ په جنوبي وزیرستان کې ځایي مشرانو له پولیټیکل انتظامیه او پوځي چارواکو سره یو جرګه کړې چې په کې قبایلي مشرانو له چارواکو په سیمه کې د ماینونو صفا کولو او په کراچۍ کې په پولیس مقابله کې د وجل شوي نقیب الله محسود د مقدمې سر ته رسولو غوښتنه کړې ده. چارواکو قبایلي مشرانو ته ډاډ ورکړی چې دغه مسلې به یې ور حل کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
پرون دی اتوار پورس د سولی وزیرستان په سیما چکملایک شئی د امنیتی فورسز د پولیټیکل انتظامیات د لوړ رتبه چارواکیو او د مسعود قبایلیانو د مشرانو ملکانو یوا شریکه جرګه وشوه. په جرګې شو کومې پریکړې کوم اعلانونه وشول. جرګا ته ورغله یو قبایلی ایډوکیټ ملک صلاح الدین مسعود ویایی چمالی شي
د درې مسیح کوم جرګا وشوه د ایک سنگ جیو سی عرفان احمد ملک سره د میزا پولیټیکل ایجنټ ساوث وزیرستان ایجنسی اشفاق صاحب دا ټول موجود وي. په هغه کښې دوې مهمې خبرې باندې د مسیح قوم سره خبره وشوه چې په هغه کښې کوم د بارودي سرنګې ورتهیي کوم دا د مسیح کېږي چې په داسې د مسیح د ډېر زیات نقصان وشو. کسان اپایج شول، مزور شول، وزنې پکښې شهیدون شول. د هغه ایشو وه او دومه د نقیب شهید ایشو وه. نو په دا دواړه ایشو باندې د دې ریسپانس دا و چې میر ان شاء الله خپل پیرا کوشش کوي چې په دا علاقه کښې صفایي وکړي.
صلاح الدین مسعود دا هم زیاته کړه
مسټر بریفنګ روکو چې په سیمه طریقې باندې مشتي مینا ڈپلائی کری دی میزا روزی سرنا غوری اور سرائے دا ہا ویل کی کمپنسیشن کین کیسز دی پولیٹیکل ریجن پاستا کشنن انا پولیٹیکل تا ڈائریکشن ویر کو چدا کمپنسیشن کیسز دا تو پروسس کیتا چ داخل تا کمپنسیشن ملاو شی تنجلا کری پے دے مڑ دے پورا خودوالا کری پے دے انجر دے زخمی دے پورا مسجد کوم فل تا خودات و تا پیش کر شمیتا دے تکلیف تا خدا سایدا پنگامی بنیادی نا مندا سر چوشی دا سنا چ پروٹین شوی ایک تھنگ یو چی چکی مرفان احمد ملک تا آرمی چیف کمر جاوید باجوا طرف ہے مسجد کوم تا میسج ویر کو چے دے نصیب د پورو امیش کو خور جوړایي ته مکین شي ور سره د شوق او چې د مو بچای ارمی ته لوړ شي پر د ارمون د نه پر شوا د بچون په شي ویلور نه وي د دې تعلیمي اخراجات او ارمی شي په پاکستان ارمی برداشت کوي.
دا د ها یادوي چې په دغه ورځ د مسعود فلاحي تاریخ په بالا نه د ټانک په ټاون هال کې پزرګونو مسعود قبایلیانو په یوې جلسې کې غوښتنه وکړه چې د شهید نقیب الله مسعود قاتلون د زرکی راونی ول شي او خپل اخري ورستون ته د سوال شی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د فاټا سیکرټریټ د تعلیم څانګې مشر ویلي چې د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن د قبایلي سیمو په اوږو واړو ایجنسو کې د پوهنتون کیمپسونو جوړولو منظوري ورکړې ده. هاشم خان افریدی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي پړاو کې به په باجوړ شمالي او جنوبي وزیرستان کې کیمپسونه جوړیږي. د ده په خبره وروسته به دا کیمپسونه په یونیورسټیانو کې بدلیږي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ په دې اړه له هاشم خان افریدی سره خبرې کړې دي. وایي
د فاټا یونیورسٹی چې کوم دلته اوس شروع شوی ده نو د هغې چې کوم کیمپس دي په هر ایجنسی کې دا به جوړېږي. سر زموږ خپل پروګرام شته او سر د هایر ایجوکیشن کمیشن په دې پورټمی فیس کې به په درې ایجنسو کې چونکې دا لرې پرتې ایجنسیانې دي بجوړو نارتھ او ساؤتھ ایجنسیانې دي په دې کې به دا کیمپس پورټمی ډار کې دې لپاره زینمو ٹمپرری کیمپس دپارا کتلے شی بجاور کے نارتھ اور ساؤتھ کے دا کیمپس اول درے پر پر ٹمپرری طور پر جری دا بیا مکمل یونیورسٹی کے بدلی.
ہاں نو دا د چو کلو پروگرام دی یعنی دا ٹول
دا دی چھ کم اٹم بیسز دا دا پینزو کلو پروگرام زمین دا فاٹا یونیورسٹی چھ کم مسٹر پلان دے اغم اے پروشہ دا آئی بارن چھ کم دا بونڈری وال وکم ڈگری کالج چلی ڈسپلن کی بی ایس پروگرام شروع کرے اول بچلور ڈسپلن کے کم فاٹا یونیورسٹی آگے سلور سوا پکس پیتر کنا لازم کما کسی او این اس مونٹریوال تاوی گی نو پای کی بیا چکم دا یونیورسٹی مست پلان دا که دا مختلف ڈپارٹمنٹ چکم بیلڈنگ دیو آگره دا طول دا اپروول شوه دی او آگره برا چکم پی ایس ڈی پی مرکزی فاقی حکومت دا طرف آجی دی پندر ملین روپای ہو محسوس شوی گی.
شاوز دی یونیورسٹی چکم ودانی دا یا دا بیلڈنگ دی دا وکل مکمل شی ترچو پوری
او دا و چون که بلے که خوڑی ڈپارٹمنٹ سی دا ہو بر وقت اخلی گرن دا پینزو کالو پروگرام دی دی سرا سرا بچے کرنے دا کیمپسیزم اور سرا وسرا جوڑی گی گرن ایجنسیانوں کی دا دری ایجنسیانوں کی ہو بے انشاءاللہ دا دا مارچ نا شروع جی
خواہ مارچ نا بتالیمی سلسلہ شروع جی
بلکل انشاءاللہ جی.
دا و په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د څانګې مشر هاشم خان افریدی چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د تحریک انصاف مشر عمران خان غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې د ماویرا عدالت وجنو د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړل شي. نوموړي دا غوښتنه پرون د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود د فاتحې په وخت ناستو کسانو ته د وینا پر مهال وکړه. نقیب مسعود د جنوري په 14 په کراچۍ کې د اس اس پي ملیر راو انوار په مشرۍ د پولیسو یوې ډلې له تحریک طالبان سره د تړاو په تور وژلې وو چې وروسته د سند حکومت لخوا جوړ شوې تحقیقاتي کمیټه نقیب مسعود بی ګناه وګرځاوه. نور تفصیل درته عبدالحکا کړه وړاندې کړي.
د تحریک انصاف مشر عمران خان یو له هغو سیاستوالانو دی چې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد د کراچۍ په سهراب ګوټ کې جوړ شوي احتجاجي کیمپ ته ورغلی. نوموړي تر دعا وروسته ناستو خلکو ته وینا وکړه او تورې پورې کړې چې د نقیب مسعود په وژنه کې تورن پولیس افیسر راوانور په لسګونه کسان ماورای عدالت قتل کړی دی. عمران خان د دې وژنو په اړه د عدالتي کمیشن غوښتنه وکړه.
440 لوګ انہوں نے قتل کروائے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں.
د هغه 440 کسانو په اړه پلټنه په کار ده چې ماورای عدالت وژل شوی دی او د راوانور په شان قاتلانو ته په کار ده چې سزا ورکړل شي. او زه د سپریم کورټ له چیف جسټس څخه تم لرم چې هغه به هم دا وګوري چې د دې پولیس افسر چې د پولیس په وردی کې قتل کړی دی تر شا څوک دی او باید هغه هم معلوم شي.
عمران خان دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د نقیب مسعود تر وژنې وروسته جوړې شوې پښتون اتحاد جرګې وارلمخه ورته غوښتنه کړې ده. خو د جرګې مشر رحمت خان مسعود پرون مازیګر مچال ریډیو ته وویل چې د سپریم کورټ چیف جسټس د خالي یا شنبې په ورځ د اورېدنې پر مهال ورته وویل چې تر څو راو انور نیول شوی نه وي تر هغو پورې عدالتي کمیشن نشي جوړېدلی.
پښتانه نور پنجابیان بلوچیان هم په دغه طریقې شهیدان کړي دي. موږ دغه یو کیس جوډیشل انکوائری نه غواړو. کوم موږ د چیفچسن دی پر غواړو چې دا سور مرګونه بے ګناه ما وره عدالت کتلنه شوې دي د پدې کې کمیشن جوړ شي. خو هغه دا موږ جواب راکو چیف جسټیس اول د گرفتار شي او هغه نه بعد بیا موږ ګورو لای عمل ورته اخترو چې د پر موږ څنګه جوډیشل کمیشن جوړو.
سپریم کورټ د اوریدنې پر مهال د سند پولیس ته حکم کړی وو چې راوانور دی په درې ورځو کې ونیول سي. عدالت د پیښې نوټس هغه وخت واخیست کله چې د پاکستان په مختلفو شهرونو کې سختي مظاهره وشوه. د سند حکومت هم د پولیسو پلټنیز کمیټې جوړ کړه چې هغه نقیب مسعود بې ګناه وګرځولې. د نقیب مسعود د وژنې پر ضد د کراچۍ په سهراب ګوټ کې لا هم احتجاجي کیمپ لګیدلې. خو د پښتون اتحاد جرګې په غونډه کې دا فیصله وشوه چې د جنوري تر 13 پورې به کیمپ نه ختموي. رحمت خان مسعود په دې اړه مشال لیډو ټول چې د کیمپ نه ختمولو فیصله ځکه کړې چې وار لمخه د فاټا د ځوانانو ټولنو او فعالانو د نقیب مسعود د وژلو پر ضد د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړی. د دې وینا تر څو لاریون اسلام آباد ته نه رسیدلې تر هغه به د سهراب ګوټ احتجاجي کیمپ نه ختموي. دا لاریون له کوهاټ وروسته پرون پېښور ته ورسید او له اعلان سره سم به د فروری پر لومړۍ نیټه اسلام آباد ته ورسیږي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی ورته یو بل ریپورت دا خزو د حقونو لپاره کارکونکو وی غیر سرکاري ادارې مشره ګلالی اسماعیل وای په ټولنیزو رسنیو ورته د مرګ دړکې ورکول کیږي او د مذهب د سپکاوي تورونه په لګول کیږي. خو دا نه یوازې د تورونه ردوي بلکې د مذهب په نوم د کرکې خورونکو پر ضد به قانوني حل ځلې هم کوي. ګلالی اسماعیل په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي چې د وی لانډ د می ورسته ریپورت کې اوریدل شي. د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ګلالی اسماعیل وای د ګواخونو سربیره به خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. نوموړی د اتوار په ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل هغه تن چې په دې یې د مذهب د سپکاوي تور پورې کړی وو د خالی په ورځ عدالت په ضمانت خوشي کړی دی. د تیر کال نومبر میاشت کې یو دریش کلن ځوان د ټولنیزو رسنیو فیسبوک د لارې یو ویډیو خپره کړه چې پکې د ګلالی اسماعیل خلاف د تشدد پارولو هڅه شوې وه. نوموړی په دې حق له وویل
دا داسې چلو چې کله د مشال څلوېښتي وه د هغې نه پس موږ په مردان کې د ښځو جلوس وباسله وو. نو د هغې نه پس په نومبر کې په 3 نومبر باندې حمزه خان نومې هلک چې کوم مردان نه تعلق دی نو هغه په فیسبوک باندې یو ویډیو واچوله. تقریبا 2 منټې یو ویډیو وه. په هغې کې هغه دا خبره ثابتولو کوشش کړی چې زما زه کوم کار کوم د ښځو د حقوق دپاره یا د امن دپاره زه کوم. دا کار د اسلام خلاف دی. او چونګ دا اسلام خلاف ته نو دا کافر هم دا دا فاسق هم دا او دې وجل ختمول پکار دي زبې موجنم او ټول خلکو ته چر اپا چی په یو سل باندې وجنم په یو سل باندې ختم کو نو دا یو ډیر خطرناک میسج.
ګلاله اسماعیل وای د حمزه خان خلاف د ریپورت درج کولو او قانوني ګامونو پورته کېدل وروسته د هغه ملګرو د دې پر ضد کمپاین لا نور تیز کړو.
ما په ایف آئی اے کی رپورٹ کو ایف آئی اے اگر ویڈیو پا آغا رز ماندی دی انٹرنیٹ نے دیتے کل آغی ویچ دا غوڑی را خطرناک ویڈیو دا او بلا رز ماندی دا پیخوار پولیس چکو مو آل تا ہم مایو درخواست تور کرو دی ویڈیو خلاف نو دا غینا پس ہم دا حمزہ خان ملگری اولا گی دل نو آغای نور دما خلاف یو کمپین چکم دا پا سوشل میڈیا لا تیزے کو او صرف سوشل میڈیا باندی پروٹیسٹ باندی انہ دری دل آغای اولا گی دل نو پیخوار کی دا پریس کلاب مخامخم یو پروٹیسٹ کو اور آغای دا نارا لگو لے چگل آلائی دا اسلام د پختون کلچر او د پاکستان دشمنه ده او خطره ده د دریو پاکستان ته اسلام ته او پختون کلچر ته د ګلالۍ نه خطره ده نو که د دریو اړ بچکول غوړي نو د ګلالۍ به ختمو یو دا بین کوي یو دا گرفتار کوي.
نو موري همداراز او ال که څه هم د ژوند له خطر سره مخ ده خو د کرکه اخورونکو لویرې خپل حال زلې نه پریږدي او د دوی سیره به خلکو ته ښکاره کوي.
د ژوند یره خو یو داسې یو ډیر فکري سیس دی غوم چې په سوشل میډیا باندې لکه د نومبر نه واخلي دا اوس دریم میاشت راځي چیز سوشل میڈیا کو لاؤ کم نو زرگون خلق دی چاگئی کنزر لی کی زرگون خلق دی چی دھمکیان را کئی زمان پا وطن کی دیر خلق کو زان خاموش اک او چپ اک زان دیر خلق وطن پرک دی چا بانی دار شد چا تور او لگی گی یا خو غی مر کر لیشی یا غی دا وطن پرک دا ملک پرک دی نو اخر کله پور به مونږ خاموشه کیږو او اخر کله پور به مونږ دا وطن پرېږدو. زما دا یو ځوان چې داسې په دې وطن کې یو مثال جوړ شي چې خبره کول جرم نه دی پر کول باندې دا وجل جرم دی.
ګلالۍ اسماعیل وایي د پښتونولۍ اسلام او پاکستان خلاف یې هیڅ خبره نه ده کړې. نوموړي زیاته کړه چې د حمزه خان پر ضد به مقدمه تر اخیری فیصلې رسوي چې دا راز د مذهب په نوم څوک بیا د تشدد رامنځته کولو هڅه نه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په پنجاب کې د نیول شو پښتنو زده کوونکو یو وکیل وایي چې ولز زده کوونکي راخوشي کړي نور با د ګل یعنی نن ورځ باندې خلاص کړل شي. د لاهور په پنجاب یونیورسيټي کې د جنوري په 28مه د اسلامي جمعیت طلبه او پښتون بلوچ کونسل ترمنز انخته شوی و چې پکې په لزګونو زده کوونکي نیول شوی وو. احمد کاکل علی احمد کاکل ایڈوکیٹ په دې اړه زمنګ د همکار عبدالحی کاکل سره خبرې کړې.
سی ټوټل یو سل سرویشت کسان چې دي ځوانان چې دي د ګرفتار شوي دي. پر دوه باندې د دهشتګردۍ دفاع شوې ده. پر دې باندې د 315 دفاع ورته وایي سپاه کې جنګ او فساد ورته ویل کېږي. دا د پر دوی باندې لګېدلې دي. پرون په ورځ باندې د 12 کسانو جوړ شل وکړي د منډي مرج جوړ شل کړ له تاڼو زراوتو چیل تلړ ا د دوی انیشل سی کومه انکوایري و هغه پرسو او لاګه با اصلي د دوی مافتن چې دي 12 کسان هغه لجیل زری حاصل
نو دوی به تاسو کله خلاص سي دا نور پاتې به تاسو خلاص سي.
نن به یو سل لاس کسان لجیل زری حاصل دا غو بمز ضمانتونه وکو او دا غو مچل کې جمع کو.
شنو د دوی به بیا قانوني حیثیت څه ویزه کې دوی په پنجاب کې به سبق وي نو دا به بیا دوی عدالتونو ته ځي راځي کبنه راځي کنه دا کې سبب بس یو وار خلاص سي. بس
په دې حق له موږ دا کوشش وکړلې سي چې موږ دا دوی په دهشتګردي دفاع څخه ختم کو. په هغه کې موږ کامیاب شو د دهشتګردي دفاع موږ ختم کړه. حکومت هغه عدالت سي هغه فیصله برته واپس واسله هغه په دې باندې نه لګېدل چې دوی د کالج او د سکول او د یونیورسيټي سټوډنټونه دوی به بیا عدالت نه ځي.
شه دا چې راتو چې د غالکانو سره تاسو لیدل را لیدل ځکه تاسو وکیل یاست دوی سره د ضمانت پیسې وي دوی ځکه د طالب علم خو معاشي حالت هم ډیر ښه نه وي. څه حالت کې ودی
کوم د ساج د بنډو دغه د ترانسپورټ کې نه وي عدالت تو خرچ نه وي د عدالت تر بل عدالت ته کو پوری ډیر پیسې مطلب ترانسپورټیشن شو هغه دوی سره نو نو ډیر سخت مسلې ور سره وي له دوی سره د ډیرک ډاکومېنټس پیسې نه وي دوی سره بدوی سره د علم نو زموږ سم ته کوم ته نه تلاټ شو ګامن څو کو
د الکان ستاسو په جیلونو کې یا جیل کې بمخامه خالدلی نو د دوی هلته اسی حالت څنګه په جیلونو کې دغه کې خوراک شاک ژوند ترول دغه
لاسټ ورځ او تری د پرایوټ اصل کې وسیدل د سبقان وای دوی په لاري په لیس په سیمه ډکړه دوی مډکړه د چاله پښو د چپلې وتلې دي ګنجګ نه پګاړه د چا د کوټ نه یو سره دغه رنګ وړي دي هغه رنګ په یخ سیزن په موسم کې دوی هلته په دا او د مشکلات په مشکلات کې ژوند نه او شفش وشته تیری
ستاسو کوم طالب المان ولیدل یزد کوم کې ولیدل لاغه یعنی څنګه
د ډیرو پرسنټیج په فرست ډیویژن کې دي کسان هم ستاسو یو الګ تجربه درغلي دي اگر وو ورځې تر کړې دلې په مېلمه په مېلمه ستاره راغلي د دوستانو سره په چکر راغلي دي اگر هم د شګري په دغه کې چې نه وري دي یو الګ تي اگر سیسس کړې دي اگر وایي مانو بنوم زما د کریر مسته ده پر ما باندې دا فل کې دلې ده دا چې اکان هم ستاسو په ثوابې یو بس راغلي دي په بارات راغلي دي په واده راغلي دي اگر په چکر اوتی دي بازار لاغې دی ولې
بلخوا د پنجاب د ترهګرۍ ضد چارو وزیر سردار محمد ایوب د شنبه په ورځ مشال لري او ته ویل و چې د نیول شو زده کوونکو پر ضد د ترهګرۍ مقدمه نه ده درج کړې. د دې مرکې سره د روانې غړې د مېته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي نن سهار 500 وسلوالو له مارشل فهیم فوزي اکیډمۍ سره نږدې په ساتونکو برید کړی چې پکې 500 افغان سرتیري وژل شوي او لس زخمیان دي. د پیښې ذمهواري داعش منلې ده. د بلوچستان چارواکي وایي د کوټې په اسماعیل کلي کې یوه 14 کلنه نجلۍ د جنسي تېري وروسته وژل شوې ده. پولیسو ویلي چې پیښه یې په صدر تاڼه کې ثبت کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر سندیار ولی خان پرون په پیښور کې یوې جلسې ته وویل چې راتلونکو انتخاباتو وړاندې د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې د قبایلي سیمو نمایندګانو ته څوکۍ ورکړل شي. بل خوا پرون په اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټۍ د غونډې وروسته د دې ګوند غړي فیصل کریم کندي ویل ګوند یې د سپریم کورټ او د پیښور های کورټ واک تر پاټه غوښولو د قانون سر تر سره منصورول لپاره نور ګوندونه په اعتماد کې اخلي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی په کراچۍ کې د ماورا وژنو د پلټن لپاره یو کمیشن جوړ کړل شي. عمران خان پرون د نقیب الله مسعود د وژنې سي د کراچۍ په سهراب کوټ کې په احتجاج ناستو کسانو ته د خبرو پر وخت تور پورې کړ چې د کراچۍ پولیسو یو مشر راو انور یو شمېر کسان ماورای عدالت وژلي دي. د جنوبي وزیرستان مسیح مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د خښ ماینونه پاک کړل شي او د نقیب مسعود وژونکو ته د سزا ورکړل شي. مسیح مشرانو دا غوښتنې پرون په چمکلۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو پولیټیکل چارواکو د یوې جرګې پر مهال کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې له شام سره به خپله ټوله پوله له هغو کسانو پاکه کړي چې د ترهګر ګرځولي دي. رجب طیب اردوغان دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې د شام د شمال په آفرین سیمه کې د ترکیې پوځي عملیات دویمې اونۍ ته داخل شول او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له امریکا سره د اروپایي ټولنې تجارت ډېر نامناسبه دی. نوموړي خبرداری ورکړ چې دا کار ډېر بد حالات هم رامنځته کولی شي.
اینی ساج مل در تا د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې که او اوس په موکړی چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. د پاکستان ناشایا کې دونکو ډان رسپانې په خپل یو اداریه کې لیکلي په دې هیواد کې د رسنیو یا میډیا ځنې برخې د صحافتي اصولو خیال نه ساتي چې پکې د حقیقت او تصوراتو ترمنځ فرق نه کوي. دا ډول رسنۍ په هر خبر کې هیجاني کیفیت پیدا کوي خو دا پروا نه لري چې د دې په اوریدونکو او کتونکو سره اثرات وي. اداریا د قصور خار د زینب ماشومې د تیری او وجنې په کیس کې د رامنځته شو ځینو خبرونو حواله ورکوي چې په کې د یو شخصي ټلویزیون د یو پروګرام کوربا د ملزم په اړه ځینې ادعا وکړي. سپریم کورټ په وار وار له دغه صحافي ثبوتونه وغوښتل خو نوموړی یې په ورکولو کې ناکام ښکاري چې په نتیجه کې یې اعلی عدالت د دغو ادعاو د پلټنو لپاره یو ګډ تحقیقاتي ټیم جوړ کړ. اداریا لیکي هسې خو د فیک نیوز یا دروغو خبرونو مسلې په ټوله دنیا کې شتون لري خو په پاکستان کې رسنیو له ډېرو مشکلاتو او جدوجهد وروسته تر سرحده ازادي ترلاسه کړې. په کار دا چې د دې سم استعمال وشي او هر خبر د ذمواری او حقایقو په اساس ورکړل شي. دا راز د پاکستان نه شایع کیدونکو اکسپریس ټریبیون بیا خپل اداریه کې وای د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس په کراچۍ او حیدرآباد کې د ملاوټ والا پیو د خرص په اړه ورېدنه کړې چې پکې یې په یادو خارونو کې د ډبو د پیو د معاینه امر کړی وو او له هغې وروسته ثابته شوه چې د سلورو کمپنیو پی د استعمالولو قابل نه دي. چیف جسټس په دغو سلورو کمپنیو بندیز لګولې او د هغوی نه یې ټول موجود سټاک ضبط کړی دی. اداریه لیکي وړاندې به خلکو ګیله کوله چې د خلاصو پیو خرڅونکي په پیو کې اوبه اچوي نو د هغې په بدل کې خلکو د کمپنیو د ډبو والا پیو استعمال شروع کړو خو په دې کې ځینې له هغې هم ډېر پریوتي معیار پیدا دي. د ادارې تر مخه که څه هم د سپریم کورټ دا اقدام د عامو خلکو لپاره د اطمینان وړ دی، خو اصل مسله دا ده چې خلک به له کومې معیاري پیې په مناسبه بیه ترلاسه کوي. نو دې لړ کې هم اعلی عدالتونو او حکومت ته ګامونه پورته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د پوز د مشر د اثر رسوخ او اسوسییټیډ پریس خبری ایجنسی بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بریدونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د کله نه چې په پاکستان کې د پوز د مشر څوکۍ جنرال قمر جاوید باجوا سنباله کړې، داسې هیڅ شک یې نه دی پرېښودې چې په اصل کې د ملک واک د چا لاس کې دی. د ورځپاڼې په خبره د څوکۍ سنبالولو یو کال لا نه دی شوی او وار له مخه په دغه هیواد کې د باجوا ډاکټراین یا باجوا تګلارې خبرې کیږي او دغه تګلاره اوس د پاکستان په خارجه او داخله پالیسو کې هم تر سترګو کیږي چې د پوز د مشر په سوچ او فکر مبنی ده. د ورځپاڼې په خبره د جنرال باجوا انتخاب په خوانی وزیر اعظم نواز شریف کړی و چې بیا د سپریم کورټ د یوې متنازع فیصلې په نتیجه کې د خپل څوکۍ نه نااهل کړل شو. جنرال باجوا د دغه هیواد په تاریخ کې د یو لوی سیاسي کړکیچ پر مهال خپل څوکۍ سنباله کړه، خو بلخوا د رواني میاشتې په سر کې ټرمپ انتظامی د پاکستان لپاره تقریبا ټولې امنیتي مرستې منسوخ کړې. خو د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څانګه وایي چې جنرال باجوا هغه پوځي مشر دی چې امریکایي پوز سره یې همیشه ډېرې په ډاګه خبرې کړي، لکه د بیلګې په توګه د امریکایي پوز مشر جنرال جوزف ووټل سره په ټلیفوني خبرو کې د امنیتي مرستو منسوخ کولو په تناظر کې ویلي وو چې دې ته د خیانت په نظر ګوري. بلخوا اسوسییټډ پریس اجانس لیکي چې روانه میاشت افغانستان د یو شمیر سختو بریدونو شاهد وو چې ذمواري افغان طالبانو د هغوی ضد ډلې اسلامي دولت قبولي کړې وي. د بریدونو دغې لړۍ کې د خالی په ورځ د کابل هغه برید هم شامل وو چې د یو امبولانس په واسطه شوی وو او پکې د سلو نه زیات کسان ووژل شول. د اجانس په خبره دریو امریکایانو ولسمشرانو خپلې حکومتي دورې د افغان جګړې پر مهال سرته ورسولې، خو دغو کې یو هم نه خو دغه هیواد کې استحکام او سوکالي راوسته او نه یې امریکایي سرتیري ستانه کړل. د اجانس په خبره د 13 اگست په میاشت کې ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي اعلان کړه چې مقصد یې افغانستان ته نور سرتیري استول وو چې په افغان وسلوالو طالبانو دومره فشار راوړي چې افغان حکومت سره یې په خبرو اترو کولو مجبور کړي. د اجانس په خبره که څه هم دغې نوې ستراتیژۍ د افغان سرتیرو حوصلې په وقتی توګه لوړې کړې، خو ځمکني حقیقت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د پاکستان د نانګا پربت غرنا یو فرانسوي غرختون کې ژغورل شوی دی، خو بل یو پولندي غرختون کې لا هم بې درکه دی. د دې لیکنې مهم ټکی درته مجید بابر وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس د غرختونکو د ډلې په حواله وایي چې د یوې شپې امدادي کاروایانو نه پس د پاکستان د نانګا پربت په سندو کې فرانسوي غرختونکو الیزابت ریوال شورل شوی ده، خو د پولینډ سره تعلق لرونکي یو بل کس چې هغې سره و تر دا مهال درک دی. د اجانس په خبره د جمعې په شپه ریوال او د هغې ملګری توماس میکاویز د پاکستان د دویم اوچت غره نانګا پربت نه د مرستو لپاره چارواکو سره رابطه کړې وه، خو نانګا پربت سره نږدې کیټو غره ته د پولش د غره ختونکو یوې ډلې د هغوی د ژغورلو لپاره نانګا پربت ته سمدستي مخه وکړه او لږه شیبه پس دغه ډلې په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې الیزابت ریوال یې وژغورله. رویټرز د ریوال د نږدې ملګري لودویچ ګیامبیاسی په حواله زیاتوي چې هغه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دوه ډلې د ریوال خواته د ژغورلو لپاره ورغلې وي او هلته یې د شنه اسمان د لاندې تر 100 ګنټو پورې انتظار وکړ، خو ونه توانید چې د ټوماس درک ولګوي او بغیر د هغه د مندلو نه د هغه ساحې نه ولاړل. گیام بیاسی په فیسبوک لیکلی چې د خراب موسم او د امدادي کارکونکو لپاره د سختي خطرې لوجي دا ممکنه نه و چې ټوماس وژغوري، او زیاتوي چې دا یو ډیر دردونکې او سخت پریکړه وه او زموږ ټولې همدردیانې د ټوماس کورنۍ او خواخوږو سره دي او موږ دا مهال په جړا یو. بلخوا پاکستانی چارواکو اجانس ته ویلی دي چې د پوز هلیکاپټرو د خالی پورز څخه د پاسا شپږ نیم زره میټره اوچت د نانګا پربت په غره ریوال لیدلې، او بیا د پولینډي غره ختونکو د ډلې غړي هغه ساحه کې کوس کړ چرته چې ریوال او ټوماس ورکشي ویول. گیام بیاسی په فیسبوک پاڼه دیاتوي چې د دغه هلیکاپټر انتظام په اسلام آباد کې پولیش سفارتخانه کړی وو، او که موسم ښه وو نو ریوال به د اتوار په ورځ سکردو ښار ته انتقالوي. د دغه ژغورنې د پروژې کمپاین کوارډینیټر ماشا ګورډن ویلی دي چې موږ د خوشحالۍ نه په جړا یو چې ریوال وژغورل شوه. د اتوار پورې دغه ادارې ته د دغو وروختونکو د ژغورلو په مد کې یو لک ډالر مرستې راغونډې شوې وې.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی ودی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکا
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په راز غرما پر یوانی مبجا په تکراری بانه په مشال رادیو او ویب پانی اوریدل.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی، د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام اوریدل شي، او د مشال ریډیو سره د انټرنیټ دلاره په فیسبوک او ټویټر هم ملګری کېدل شي. ورته یو بل ریپورت ته د افغانستان د سولې عالی شورا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د انډونیشیا د ولسمشر لوري د دریالخیزي کمیټې جوړېدو هرکلی کړی دی. د یاد شورا بیان د امین الدین مظفری د اتوار پر ورځ مشال ریډیو ته ویل چې دغه وړاندیز یو نیک اقدام دی. د انډونیشیا ولسمشر له خپل پاکستانی سیال سره په اسلام آباد کې د کتنې پر مهال د یاد کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی دی. په دې اړه تفصیل د محمد حدیث پردیس رپورټ کې ورو.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله خی چې په افغان سوله کې د انډونیزیا هڅې ګټورې تمامې شي او د سولې په پروسه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه شورا ویان امین الدین مظفری د یک شنبه په ورځ په خبرو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د انډونیزیا د ولسمشر لخوا د انډونیزیا، افغانستان او پاکستان د علماو د درې اړخیزې کمیټې جوړول یو نیک اقدام وباله.
آن چې مهم است نقش علماي انډونیزیا،
علماي دی وی هغه څه چې مهم دي هغه د انډونیزیایي علماو د رول لوبول دی. انډونیزیایي علما یو تشکیل لري چې پاغه کې د هغه هیواد نیم نفوذ غړي توب لري، او دغه تشکیل په اسلامي نړۍ خپل اخیس لري، نو ځکه پر پاکستان هم لا اخیس انکار نشي کې. د یو هیله لرم چې دغه اقدام د سولې د ټینګښت لپاره ګټه ور تمام شي. د سولې علي شورا ویان دغه شان ویل چې د درې اړخیزې کمیټې د جوړېدو وړاندیز انډونیزیا ته د افغان لوړپوړي پلاوی له سفر څو میاشتې وروسته مطرح کیږي چې دا د افغان سولې په برخه کې د انډونیزیا د همکاریو ښه پیل ګڼل کېدای شي. د انډونیزیا ولسمشر تازه پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له خپل پاکستانی سیال سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د علماو د درې اړخیزې کمیټې د جوړېدو وړاندیز کړی. د پاکستان جمهوري ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له دغه وړاندیز سره موافقه کړې او د همکارۍ ژمنه یې کړې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شتګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیر سخت روانې تیرا یا هر څه ته
نشته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د افغانستان جنگ ته د بیا کتنې په رپورټ کې ویل شوی چې په دغه هیواد کې کوکنار، درغلي، نسلي امتیاز او وسلوالو ډلو سره د پاکستان مبینه ملاتړ هغه خبرې دي چې له وجې امریکا په افغانستان کې پاتې راغلي. دا ورځپاڼه لیکي امریکا ته په کار ده د سیمې حالاتو سمیدو لپاره داسې یوه تګلاره خپل کړي چې پکې د پاکستان اتحادي، چین او د سیمې نور هیوادونه هم شامل کړي. د لیکنې مهم ټکي له انیس اجمل اورو.
نیویارک ټایمز رسپانه کې لیکوال سټیو کال لیکي په 2008 کال کې د امریکا پخانی ولسمشر جارج بوش تر انتظامیه لاندې د افغانستان جنگ ته د بیا کتنې په رپورټ کې ویل شوی وو چې امریکا په افغانستان کې جنگ نه بیلی خو ګټي هم نه او دا ښه خبره نه ده. مقاله لیکي د افغانستان جګړې په برخه کې د امریکا ستراتیژي په اړه په وار وار داسې خبرې شوې دي. لیکوال لیکي په 13 اگست کې هم د امریکایي ولسمشر ټرمپ انتظامیه د افغانستان جګړې ته بیا کتنه وکړه او د ولسمشر سلاکارانو یو واري بیا افغانستان جګړه کې د پاتې راتللو په برخه کې هغو وجوهاتو ته کتنه وکړه چې پکې کوکنار، درغلي، نسلي توپیر او له وسلوالو طالبانو سره د پاکستان ملاتړ شامل دی. پر پاکستان تور لګول کیږي چې د وسلوالو ملاتړ کوي خو پاکستان داسې تورونه ردوي. لیکوال پښتنې پورته کولو سره لیکي چې ولې تر اوسه دا مسأله دومره سخته ده او د نیویارک د 11 ستمبر تر بریدونو وروسته هم امریکا ولې د دې جوګه نه شوه چې د عربونو مرستې ترلاسه کوونکي پاکستان د وسلوالو له ملاتړه منع کړي. رسپانه لیکي ولسمشر ټرمپ د پاکستان په اړه د سخت دریځ خپلولو سره د امریکا پخواني ولسمشرانو له خبرو جلا کیږي. د ولسمشر ټرمپ انتظامی پاکستان ته د وسلوالو طالبانو ضد تر پریکنده ګامونو پورته کولو پورې شاوخوا $2 ارب مرستې سنډولې دي. د امریکایي ولسمشر ټرمپ د پاکستان ضد تر بیانونو او مرستو سنډېدو وروسته پاکستانی چارواکو ویلي چې امریکا د تراګرۍ سي جنگ کې د پاکستان قربانۍ هېرې کړې دي او د تراګرۍ له وجې پاکستان ته لوی تاوان رسېدلی دی. د لیکوال په وینا په تیرو وختونو کې د پاکستان تګلارې بدلولو لپاره د کارول شوو ګواښونو بندیزونو نتیجې ښې نه وې او د پاکستان دننه د امریکا نفوس هم کمیږي. رسپانې لیکي ولسمشر ټرمپ د امریکا لومړنی ولسمشر نه دی چې د اهدافو له حقیقت سره د یو ځای کولو لپاره هڅې کړې دي. مقاله لیکي د امریکا پخواني ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژۍ په برخه کې د هغه سلاکارانو هم پر دې بحثونه کړي چې آیا افغان طالبان هم د القاعده وسلوالې ډلې په څیر د امریکا لپاره خطر دردی او کنا. لیکوال لیکي د امریکا د تګلارو سربیره ځینې نور داسې وجوهات هم وو چې د امریکا د غصې او ګواښونو باوجود هم د پاکستان استخباراتي ادارې هڅې کامیاب کړې دي، ځکه چې د پاکستان ایټمي وسله د غلطو لاسونه بچ کول د امریکا او اروپا لپاره لومړیتوب و او د پاکستان ثبات مهمه وو. رسپانه لیکي د 2001 کال وروسته چې د افغانستان جګړې زور واغیست نو د پاکستان حالات ورسره خراب شول. نیویارک ټایمز لیکي په پاکستان کې د القاعده راتللو وروسته د ډلې له ځایي سخت دریځو سره رابطې جوړې کړې. په 2001 کال کې د وسلوالو شبکو د پاکستان ریاست ست کاروایانې پیل کړې او په هیواد کې لوی بریدونه وکړل. رسپانه لیکي که د پاکستان ست بندیزونه د چین او نورو سیمه ییزو هیوادونو شاملولو په برخه کې له ډیپلوماسي سره یو ځای کړل شي نو د حالاتو ښه کېدو لور ته لاره جوړې دی شي.
د انیس اجمل رپورټ مو اورید. تاسو د مشال ریډیو د خبرونې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. ورزو یو بل رپورټ ته د پاکستان سپریم کورټ پرون له ډاکټر شاهد مسعود نه د هغه ادعا او پاړه شواهد غوښتي چې پکې نوموړي ویلي په زینب ماشومه تیری او وجنه کې تورن عمران علي له 150 زیات بانک اکاونټونه لري. چیف جسټس میا ثاقب نثار ډاکټر شاهد مسعود ته وویل که خبر یې دروغ وخیږي نو له سزا سره مخ کېدلی شي. مسعود په یو شخصي ټلویزیون پروګرام کوي دا چې په پاکستان کې صحافیان د خبرونو او خبرونو څه قاعده او اصول لري او هغه ولې نام لیکيږي. په دې اړه مشال ریډیو د سینیئر صحافیانو سره خبرې کړې دي چې د یوې لنډې د مې ورسته یې رپورت کې تفصیل اوري. د اتوار په ورځ په لاهور کې د سپریم کورټ درې تنې جرګهګۍ د قصور د وجل شوې ماشومې زینب د مقدمې اورېدنه وکړه چې پکې یې د ډاکټر شاهد مسعود د ادعاو پلټنو لپاره د یوې ګډې تحقیقاتي ډلې جوړولو امر وکړ. مسعود چې په یو شخصي ټلویزیون پروګرام کوي په دې ورستیو کې ادعا وکړه چې په زینب ماشومې تیری او د هغې وجنه کې تورن عمران علي اووه دیرش بینک اکاونټونه لري خو د پاکستان دولتي بینک ویلي د عمران هیڅ بینکي حساب یې نه دی موندلی. په دې اړه خبریال شمیم شاهد وایي په کار ده چې صحافیان هر خبر د ثبوت او حقایقو په بنیاد ورکوي.
اخلاقی طور دا فرض دی جرنالیزم چې هغه بیلنس ریپورت یو دی هغه مته دروغ نه وي هغه په دچا کرن کې سچویشن ونی کی او د بده مرغه ما خو تاسو ته د نشم خدا چې کوم په چترا را کوشي ته دی کار دی صحافیان دی نو هغه هم دا کار نه کوي هغه هم خلک کنفیوز کوي کله دی یو سو وي کله بل سو وي کله د نواشری د حکومت او د جمهوریت خلاف کله چې زرداری سے په اقتدار کو نو د نن زرداری لاړو سبا زرداری لاړو دا شن نواشری په باره کې
دا چې صحافیان د خپل کار په لړ کې څه قاعدې او ضابطې لري که څنګه او په هغې څنګه عمل یقیني کیدلی شي. په دې اړه خبریال حامد میر وویل
پاکستان کی جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں
په پاکستان کې چې څومره د صحافیانو اتحادیې دي هغوی خپلې خپلې قاعدې او ضابطې لري. د دې نه علاوه سپریم کورټ هم ځینې قواعد او ضوابط جوړ کړي چې په کار د صحافیان د هغې خیال وساتي. خو په صحافیانو کې ځینې غیر مسلکي خلک شامل شوي چې ځان د هیڅ ډول قاعدو او ضابطو پابند نه ګڼي.
حامد میر زیاته کړه چې هغه خلک د صحافت نوم بدناموي کوم چې مسلکي صحافیان نه دي. هغه صحافیان چې د صحافت د بنیادی اصولو خیال نه ساتي د هغوی خلاف د صحافیانو اتحادیه استګامونه ولې نه پورته کوي. خبریال محمد مالک په دې اړه وویل
د خبریالانو اتحادی ویشل شوی دی نو هغوی د قاعدو او ضابطو عملي کولو کې مؤثر کردار نشي ترسره کولی. په دې لړ کې د رسنیو د سار حکومتي ادارې په مراته خپل کردار لوبول پکار دي. دا راز د ټلویزیون مالکانو ته هم پکار ده چې د خپلو خپرونو لپاره ایډیټوریل بورډ جوړ کړي. خو له دې هر څه مهمه ده چې اوریدونکي د رښتیا او دروغو فرق وکړي او د دروغجنو پروګرامونو اوریدل پرېږدي. که نه وي نو دا سلسله به روانه وي.
د اتوار د ورځې په اوریدنه کې د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار ډاکټر شاهد مسعود ته وویل چې ستا خبر په ماشومانو د جنسي تیری او وجنو د مقدمې تحقیقات پر بل اړخ بیولی شي نو که دروغ ثابت شي په نتیجه کې یې ته هم له سزا سره مخ کیدلی شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. ورزو یو بل ریپورت ته په ننګرهار کې د عدم تشدد د نړیوال مبارز باچا خان د دیرشم تلین په مناسبت دوه ورځنی سیمینار پای ته ورسیده. په دغه سیمینار کې بیلابیلو لیکوالو او سیاستوالو د باچا خان په ژوند او د پښتني ټولنې د اصلاح لپاره د هغه د جدوجهد په اړه مقالې او ویناوې واورولې. په دې اړه تفصیل زمونږ خبریال باز محمد عابد راکوي.
د فخری افغان باچا خان د دیرشم تلین په مناسبت چې د ننګرهار پوهنتون د سولې مرکز له اړخه دوه ورځینی علمي سیمینار پیل شوی و. د یکشنبې په ورځې وروستۍ ناسته د ننګرهار پوهنتون د ساینس پوهنځي د غونډو په تالار کې پای ته ورسېده. په دغه سیمینار کې ګڼو لیکوالو او سیاستوالو د باچا خان د ژوند په بیلابیلو اړخونو او د پښتون قام په بیدارولو کې د هغه په جدو جهد مقالې او ویناوې واورولې. په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر سهیل د باچا خان په تعلیمي رجحان خپله وینا واوروله. نوموړي وویل چې باچا خان د انجمن اصلاح الافاغنه او خدای خدمتګار تحریکونه په بریالیتوب سره پرمخ وړي دي.
خدای خدمتګار مومنټ تک چې څوک مو چې دا یو ناکام مومنټ نارے باسر مبارزو کی سو کم چوئے انجمن اسلام الافاغنہ ناکام مومنٹو رادش ماسر مبارزو کی یو سل سلور دیر سکولونا دے اغی پا مقابلہ کے پا خیبر پختونخوا صوبہ کے در ریاست سکولونا بیو سل سلور دیر سنا کم ورے اغتا بے تعلیم ساترے اغوی چدا یو گیٹ ویلا دا بزی افغانستان تو دا بزی سنٹرلیج جاتا او مارے سوک پکار دی مارے یو هغه سړی په کار دی چې لاس کې ورسره ټوپک وي.
په دغه سیمینار کې یو شمیر خزینه هم ګډون کړی و. عائشه اکبر چې له اسلام آباد ته جلال آباد ته راغلی وه، د ښځو د حقونو په اړه یې د باچا خان د فلسفې لارویان وننګول.
دخل کو فکر څنګه، خیال څنګه دی؟ هغه چې کوم مشال بل کړی وو، آیا مونږ په هغې باندې سم یو؟ هغې باندې روان یو؟ زه به نور هېڅ هم نه یم. آیا مونږ خپلو خویندو جون له هغه خلکو ورکړی دی؟ آیا مونږ هغې اوس هم مشوره کې نه ورکو؟ مونږ هغې اوس هم د رول په بدل کې نه ورکو؟ آیا مونږ اوس هم د هغې نه تپوس کوم چې تاسو دا رشته خوښه ده تاسو ورکو که نه؟
د سیمینار په پای کې د ننګرهار پوهنتون استاد عبدالغني په لسو مادو کې یو پریکړه لیک ولوست چې په یوه ماده کې راغلی وو.
د پاچا خان د تفکر، ذهنیت او عدم تشدد د مفکورې د خپرولو لپاره دی په تعلیمي او تحصیلي نصاب کې پوره پوره ځای ورکړي.
د سیمینار د پای رسیدو وروسته د سیمینار ګډونوال د باچا خان د مبارزې ملګري او د افغانستان د ملي او حماسي شاعر ارواښاد ملنګ جان مزار ته ورغلل او د هغه روح ته دعا وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
محبت جانا لان دے بار Gulder, Rashidun, 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 Gulder